ایوه استولی لیک کې چې کاپی رسنوي ته رسیدلې ویلې کله چې ایراني ځواکونه دغه کښتۍ ته نږدې سول بیړۍ د عمان په اوبو کې وه. د ایران د هرمزګان د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الله مراد عفیفی پور د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې د دې کښتۍ ټوله درویشت عمله په بندر عباس کې خوندي او روغتیایي وضعیت یې هم ډېر ښه دی. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ز فرشته غنیم او تاسو د مخکخزي خبرونه اوریدونی د مخکخزي په خبرونه کې د افغانستان د نوښت سولې او پرمختګ مؤسسه مشره صفیا صدیقی مو میلمنه ده. هغه تر دې مخکې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي بو، تر څنګه د خزو چارو وزارت کې د پلان او پالیسی رئیس، د کلیو پرختیا وزارت مشاوره پاتې شوی او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کلیدی پوسټ کې هم کار کړی دی. صدیقی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څخه فارغ شوی، وروسته په پاکستان کې د پښتو ادبیاتو او مدیریت او تجارت په برخو کې دوه ماسټري اخیستي. نوموړي د پښتو ژبې تکړه شاعر او لیکوال چې تر اوسه او اثر چاپ او نشر شوی او نور کتابونه یې چاپ ته آماده دي. اوس را سره په سټوډیو کې د ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلې د خبرونې ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو نه هم فرشته جانې د زړه له کومې مننه کوم او د ازادۍ راډیو د ټولو محترمو اوریدونکو نه، ځکه چې زه خپله هم پکې یو اوریدونکی یم چې تاسو شروع کیږئ او ختمیږئ، زه تاسو سره یم. غیر خطر ډیر خلک وبد سی لکه ما غونې چې لیواله دي چې ووري چې ازادۍ څوتله ری او تنوی موضوعات ورته لري، مخصوصا خبرونه ډیر زړه جالب دي. زه خپل ډیر علاقه مندي لرم د ورځې په مسایلو باندې ته آزادۍ.
ډیر مننه. بیا هم راځي پیل به د افغانستان د نوښت سولې او پرمختګ مؤسسه خو کوچه تاسو دم غړي مشري په غاړه لري.
ډیر زیاته مننه. یو موده کله چې زه د پارلمان مې کار خلاص شو او دوهم ځل زما ولسیا زما خلکو یا هر چا یا کمیسون را ترای را نکړه، بیا ما په 2011 کال کې یو مؤسسه ایجاد کړه چې هغه وصول او پرمختګ ته چې موږ په ګډی ډول باندې د سولې لپاره کار کوو او په نوښت لحاظ هغه څه چې د خزو لپاره دي، د ځوانانو لپاره دي او مخصوصا همدا اوس کومه پروژه چې موږ یې باندې کار کوو هغه د یتیمانو د سرپرستۍ پروژه ده چې زه افتخار کوم په دې باندې چې هغوی پلرونه یې نشته او میندې یوازنی د کور ډوډۍ راوړونکي دي، د هغوی سره مرسته کوو او د هغې دپاره په تعلیم برخه کې، د هغوی د ژوند په برخه کې، د کورنۍ د هوساینې په خاطر سره مرسته کوو.
بله، ډیری تاسو د یاد کړی چې د میرمنو سره مو هم کار کړی، دغه میرمنې بیا په کوم د کار زمينه هم یعنی ورته برابرېږي کنه؟ ولې شي چې خپل شخصي کاروبار پیل کړي یو مسلک زده کړي؟
یقینا زمونږ هدف یوازې او یوازې دا ده چې موږ څنګه کولای شو خزي د کار په لحاظ خود کفایت ته ورسو او په ځان بسیا کېدل هغه وخت کې دي چې یو سړی د کار مهارت ولري، ځکه هغه فکری لحاظ یا په ذهنی لحاظ په ټولو خزو کې د دې یعنی دا امکانات شته چې هغوی یو کار شروع کړي، خو په مهارتي لحاظ باندې باید دوی سره څوک چې ورسره مرسته وکړي تر څو دوی وشي کړای چې یو کار ترسره کړي او بل اخر د هغې لپاره مارکیټ هم موجود دی چې دوی مخصوصا د لاسي صنایعو لپاره چې دوی وشي کړای خپلو لاسي صنایعو نه استفاده وکړي. یقینا زمن هيستي یو خزي مدام دې ته ترجیح ورکوم چې یو خزه دې په سرک ولاړې ځوانه اته کله کله ګړي لاسونه معلومیږي چې ځوانه خزه مګر مخونه پټکړي دي سوال کوي، د دې سوالو کې کار په مراتبو بهتره ده او سپیشلتیا کې په اخلاقي لحاظ باندې هم ډیره زیاته مرسته کوي. زموږ هدف هم دا ده چې اکثرا د ښځې چې په سرکونو باندې دي دوی ته د کار زمینه برابره کړو، یا حداقل د زمینه تر څو دوی وشي کړی چې د خیرات غوښتنې په ځای باندې کار وکړي.
بله درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ونډه واخلئ. د اړیکو شمیرې در سره کوم 0909 45 40 او 0908 225 55. اغلی صدیقی کرته وایي چې دغه موسسه مو په کوم کال رامنځته کړه، هغه وخت کې مو هدف ترسو، او آیا اوس د هغه هدف ته رسیدلی یې؟
ما تاسو ته مخکې د خبرو په ترڅ کې ویلي چې زمونږ مسله په 2011 کال کې کله چې زه د پارلمان نه خلاص شوم، او حکومت موږ تاسو په دې نه پوهیږو چې همیشه نارې د دې نه وهي چې ښځو ته کار ورکوي، خو دا چې کوم ښځو ته کار ورکوي ولس هم په دې پوهیږو، موږ تاسو په دې باندې پوهیږو. د کار مشکلات موجود وو، او زه مجبور وم چې یو کار مې کړی وای، نو هغې د خاطر مې یو پروژه جوړه کړه. زه کما کاری تجربه درلودله، او دغه د نوښت سولې او پرمختګ مؤسسه چې هدف ته پکې رسیدل ډېر زیات کله سړی پکې داسې زر ورسیږي. ځکه بیا په منځ کې زه تقریبا 2.5 کاله د کار او ټولنې وزارت سره مصروفه وم، هغې نه وروسته یو کال کېږي چې معترضو وکیلانو کې یم. د خپل هر ورځ تک غواړي مسایلو ته رسیدل، غواړي مسائلو کې دخیل وسیدل، غواړي دا یو کافي وخت غواړي ځان ته چې سړی باید وسره مصروف اوسي. هغه د خطر تقریبا د 3.5 کال کېږي چې زه دومره ډیره ورسره مصروف نه یم، نور همکاران پکې کار کوي. ولی هدف ته بیا هم هغه یو دغه د یو اصطلاح ده، وایي چې سړی باید د زړه خبره وکړي. د زړه خبره مې دا ده چې هدف ته رسېدلی هم نه یمه، او مشکله به وي چې داسې زر وم رسېږم هغه ته. ځکه موږ ورځ په ورځ ګورو چې مشکلات له حده زیاتېږي، ټولنه کې مشکلات زیاتېږي، ښځې متاسفانه اوزګاري کېږي، په اخلاقي لحاظ باندې ټولنه کې ډېر مشکلات پیدا شوي دي او پیدا کیږي، او بیکاری خو یو د هغه سترو مشکلاتو نه ده چې په دې ټولنه کې موجوده ده.
د ښځو چارو وزارت کې په کوم کلونو کې تاسې د پلان او پالیسۍ رئیس پاتې شوي، او ولې مو هغه دنده پرېښوده، او آیا د ولسي جرګې لپاره؟
البته غواړم خپل دوستانو ته دا خبر وکم، کله چې زه افغانستان ته راغلم یو اتیا دوه اتیا کال کې زه په د ښځو چارو په وزارت کې وم، او زه د کلو چارو وزارت ته لاړم چې د کلو د پراختیا او بیا جوړونې وزارت کې مې تقریبا دې کال کار وکړ. هغې نه وروسته بیا ولسي جرګې ته لاړم، یعنې د کلو چارو وزارت مې د ولسي جرګې لپاره پرېښود، هغې نه وروسته بیا ولسي جرګې ته لاړم.
کوم برخه کې تاسو ته دندې خوند درکو، او غوښتل مو په هغه برخه کې ډېره پاتې شي، او ونه توانېدې دندې مو بدلون وکړ؟
یقینا چې انسان په خپل ژوند کې همیشه په دې تکل کې چې څنګه کولی شي لخنه ښه کار، لخنه ښه جامه، لخنه ښه سبق، لخنه ښه ټولنیز ژوند ولري. وزارت د کار نه د پارلمان کار به پرستیژ وو، لوړ وو، او زموږ دوره اوس د نورو ټولو خلکو په اصطلاح باندې چې یو طلایي ترګند ده چې ډېر یعنی یو با عظمت وظیفه ده پارلمان کې، چې تر هغې وروسته کله چې دوهم ځل میزان کاندید که متاسفانه رای مې وانخسته، او رای مې د کمیسیون نه ده اخیستې. خلکو ته دا وایم، زه د خلکو نه مننه کوم، خلکو خپل لطف کړی، محبت کړی، رای راته راکړی، ولی کمیسیون متاسفانه مشکلات درلوده. ټول ولس په دې باندې پوهیږي، خو هغه څه چې زما ډیر له خاطراتو نه ډک ده پارلمان ده، بیا تر هغې وروسته کله چې زه د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې وم، همکاران او دغه چاو سره چې ما کار کوو، مثلا ماشومان کودکستانونه زنتون درو زنتون ما شمان و سمچه ما تر تلیفون کهی چرا نپختنه و کهی چه مور جانه تا چر تایی زباقیان بده من افتخار کام چه ده کل که ما وسیو کل کهی چه زده وزارت نواتلی میما و کل چه ما تا زنگ راش ریزه دست فکر کام چه زمان خبلا اولاد یعنی دسته چه پا هر زی که سرای کارو کی کل چه سرای دلچسپی و لری لکال کار سرا او یو جمنه لکار سره ولری دیک شک نشته ده چه دوی لخبلا کار سره خوشحاله ای او زماده پرا دیره لخط روده که دی زماده کار زیونه طول
بله تاسی کلا چه پهانتون پا کابل که ول وسته ایا ده پاکستان تا مهاجر شوی چه بیا محل تا ماستری واخسته او پا دو بیلا بیلا برخو که تاس ماستری اخسته
اشارای تم دستیو یوازی زنوم طول افغانستانم پمدغ شرایطو کیو کله چې ما فاکولته خلاص کړه مون پاکستان ته مهاجر شو ما افغانستان کې کار نه وکړای او کله چې زه فاکولته ته تلم فاکولته مې په خپل خوخه نه بلکې د کورنۍ په خوخه باندې انتخاب کړی و زما د ژورنالیزم سره ډیره زیاته علاقه مندی و او د کورنۍ مې د حقوق سره ځکه زما د کورنۍ قاضیانو څارنوالانو نو د هغوی علاقه مندي دا وه چې زه باید حقوق ووایم او البته هغه کوم خوب چې په هغه وخت کې زما مشرانو زما د پاره کوت هغه دا و چې هغوی به داسې فکر کوو چې یو ورځ به زه وکیله یم وزیره یم زه به څارنواله یم قاضي به یم ولسواله به یم دا شیان د دوی البته ماته یې په ذهن کې همدا شی راکړی و چې حقوق دغه شی نه لري نو او زما ژوند او علاقمندي مې ټوله د ادب او د ژورنالیزم سره وه نو چون د کورنۍ په خوښه تللی وم کله چې مونږ فاکولته خلاصه کړه زما فاکولته خلاصه شوه مونږ مهاجر شو لاړو پاکستان ته لاړو په پېښور کې اوسېدو یو درې څلور ورځې وروسته یو تن د ملګرو نه مې راغله ما ته یې ویلي چې که ته په داسې فکر باندې اوسې چې دلته درته ښه کار پیدا شي دفتر کې نشته نو ما ورته ویلي کار خو به کوم ویلې چې یوه د کالی ګنډولو مؤسسه ده که زه هلته زه به دې بوزم لاړ به شو هغه رئیس به خیاطي مې زده وه هلته چې لاړو هغه رئیسه د ناروې وه خو ما سره یې خبرې وکړې چون زه په انګلیسي باندې بیخي نه پوهېدم په یوه کلمه هم نه پوهېدم د مصاحبې نه وروسته راته وویلې ویلې ډېره خوشحاله شوم چې ته مې ولیدې خو ویلې افسوس په دې کوم چې انګلیسي دې نه ده زه ویلې ته مجبوره یې چې خیاطي وکړې ویلې کنه ستا دپاره دفتر کې ځای وو او ما به په ډېر افتخار باندې دا کار کړی و چې د افغانستان نه یو تعلیم یافته ښځه راغلې ویلې ځکه مونږ همیشه د کمپ ښځې ګورو کمپ کې ښځې چې دي هغه ښځې دي چې میلوینې په کورونو کې قید کړي دي او یا هغه ښځې دي چې غریبانان یې د باندې خسو پسې مځي واښو پسې مځي او ګلم په مخ د څارویو په فضله موادو پسې مځي ټولو پسې هغه ښځې ویلې مونږ مشکله ده اوسه پورې مدا نه دي لیدلي چې یو باسواده تعلیم یافته فاکولته ویلې ښځه دې راشي مهاجرت کې په هر صورت کار مې د هغې نه شروع کړو خو دوه درې ورځې مې خیاطي وکړه هغې نه وروسته بیا مې اداره کې کار شروع کړ او د ټولو نه جالبه خبره چې غواړم تاسو سره شریکه کړم البته د ازادۍ راډیو محترمو همکارانو سره اوریدونکو سره ښځې ما ته ویلي ویلي چې ویلې آیفي چې انګلیسي دې زده نه ده ما ورته ویلې زه تاسو ته ډاډ درکړم چې یو کال کې به زما انګلیسي زده شي هغې وخندل یعنی چې انګلیسي دومره ساده نه ده چې یو کال کې سړی زده کړي کله چې یو کال وروسته دې ښځې خدای پاماني کوله نو ما ته ویلې ویلې چې هغه خبره چې یو کال مخکې راته کړې وه ویلې زه اوس په دې باوري شوم چې افغانانې ډېرې بااستعداده دي نو ما هغه وخت دومره انګلیسي زده کړې وه چې هغې سره مې خدای پاماني وکړه هغې نه مې مننه وکړه او هغې ته چون یو دوره د کار هلته پوره شوې وه ما ته یې نه منهایسته چا چې هلته مشرتوب مې درلوده ترې نه مې مننه وکړه نو ما ته یې ویلي ویلې زه په دې باندې باوري شوم چې افغانانو ښځو کې واقعا ډېر استعداد
بیا هلته مو خیاطي برخه کې خیاطان د لاس لاندې وو کار م کوه که نه کومه بله برخه وای
نه زه مې شروع کړه ما د خیاطۍ نه شروع کړه او کله چې د لومړي ځل لپاره دا مې په خپل کتاب کې هم لیکلی دی کله چې د لومړي ځل لپاره د خیاطۍ د ماشین شاته کېناستم نو ډېر سخت ارمان راغی چې ما حقوق فاکولته خو د دې لپاره نه راغل نه وکړي چې بلاخره زه خیاطۍ وکړم خو کله چې مې د خپلې کورنۍ سره مرسته کوله کله چې مې د نورو خلکو سره مرسته کوله تقریبا لس زره ښځې په کمپونو کې مونږ تر تربیه لاندې نیولی وي، هغوی سره مرسته کول، هغوی مو خدفاع کړې. نو هغه وخت مې بیا واقعا افتخار کوو په دې باندې چې زه یو چا ته د خدمت مصدر ګرځېدلی یم او کار ورته کولی شم. خیاطي مې ډېره لنډه وه، درې څلور ورځې وه، د دې نه زیاته نه وه. یو ورځې چې هماغه نروېجنۍ ښځه نه وه کمپ ته تللې وه چې مازدیګر کې راغله، نو ماته ویلې چې صفیا، ویلې زه ویلې معذرت غواړم، ته د خیاطۍ دپاره نه یې، ویلې ته باید د دې ټولو امر اوسې، خپل لاس په سینه کې خدای، ویلې او حتی زما دپاره. په هر صورت دا ژوند ده، همدا کی او مهاجرتونه ډیر مشکلات لري. بیا غین ورسته مې په اداره کې کار وکړ، او کله چې ما غی اداره پرې خود لزه، د غی اداره او اداري عمومي امرام، هغه د ډاکار مؤسسه و، دوستان اکثرا پیږي. زه واقعا په دې باندې افتخار کوم چې ما و شکرای چې په مهاجرت کې د خزو تلکو د خلکو د بچیانو هغه چې ارتیا درلوده چې باید ورته ځی کار وکي، کار مو ورته وکړ او زحمت مې ورويست، او بل اخره دا مې بالکل ډیره کړه چې زه یو لوستې ښځه یم. تا لیکنه مې درې څلور کاله مې هیڅ شی مونې لیکل، ځکه زه یوازې په دې فکر کوم چې څنګه کولی شم هغه غریب خلکو ته چې اړتیا لري دې ته چې باید ورسره مرسته وشي، ورسره مرسته وکړم. تقریبا څلور کاله وروسته زما دوهم کتاب چاپ مې کړ، چې وروسته ته مخفي باندې خبرې وکړې، ما خپل دوهمه شعري ټولګه چاپ کړه، چې بیا هغه وخت ورو ورو بیرته خپل فرهنګي لوري ته راوګرځېدم. د ژوند د ټولو ناخواله سره
څو کاله په پاکستان کې پاتې شوې، بیا کله افغانستان ته راوګرځېدې؟
په پاکستان کې یو لس کاله پاتې شو، خو یو لس کاله چون زما د ځوانۍ اوج کلونه وو، زما دپاره د بریالیتوب ډېرې ښې ډېره وړله، او د زما د بریالیتوب هغه ډېر هغه برنۍ نقطه وه. هغې نه بیا کاناډا ته لاړم، درې کاله مې هلته تېر کړه، او درې کاله وروسته کله چې د افغانستان نوی حکومت راغی، بیا د ښځو چارو وزارت زما نه غوښتنه وکړه چې زه باید افغانستان ته راشم. بیا بېرته افغانستان ته راغلم، نو هغې وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان، خو کله چې بیرته راغلم بیا مې خیاطي نه ده کړې. بیا مې هغه څه وکړه چې زما کورنۍ غوښتل، هغه څه چې زما د کورنۍ د مشرانو ارمانو، او هغه څه چې ما کورنۍ مشرانو ما سره مرسته د دې دپاره، که زما لاسنیوی د دې دپاره کړی و چې زه باید د خلکو خدمت وکړم. او هیله منده یم چې تر څو چې زه ژوندی یم، زه د خپل ولس، د خپلو خلکو، او مخصوصا د ښځو او ماشومانو خدمت کولی شم.
بله، ځینې راپورونه یا ځینې ستاسو مرکې چې موږ لیدلې په تېرو کې، مو داسې هم ویلي چې په کاناډا کې هم په ادبي برخه کې مو فعالیت درلود، کومه ټولنه وه په هغه کې مو غړیتوب درلود، که مشري ستاسو په غاړې وه، که لږ معلومات هغه په اړه هم راکړي.
داسې ده چې هغه کوم کسان چې د حرکت خواته حرکت کوي، او په ودرو باندې هیڅکله اکتفا نه کوي، حرکت کوي، مخ په وړاندې ځي، هغوی په هر ځای کې او په هر ټولنه کې سره مومی شي، په ډېر اسانه مومي. نو کله چې زه کاناډا ته لاړم، هلته د ښځو په هغه کومه ټولنه چې موجوده ده، د افغانانو ټولنه، او یوه بله ټولنه د آسیایي هیوادونو د ښځو ټولنه وه، چې هغوی سره مې همکار کوو، او بل هغه څه چې زموږ لپاره ډېر زیات مهم دي په افغانستان نه باندې، لکه د آزادۍ ورځ او اختر او عاشورا ورځ، دغه ورځې افغانان ډېر زیات کوشش کوي چې دوی په خپلو منځونو کې دا ورځې ونمانځي، او د دې ورځو یاد وکړي، او خپلو بچیانو ته دغه ولري، دا زیری ولري چې دوی افغانان دي، او شاته داسې افتخارات پاتې دي چې باید دوی هېر نه کړي. نو موږ په دې ورځو کې معمولا سره په ګډه کار کاوه، او خپلو بچیانو ته، کورنۍ ته، او هغوی چې د افغانستان نه لرې ژوند کوي، هغوی ته مو دا هیله ورکوله چې موږ دلته د افغانستان نه کلي هم یو، د خپلو ویاړونو او افتخاراتو سره یو ځای ژوند کوو.
بله درنو وريتون کو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمیرې دي 0909 40 15 30 او 0922 55. را به شو د ولسی جرګه کې ستاسو کار او هلته د چې څنګه کامیاب شوي د ننګرهار ولایت ولسی جرګې ته ولاړوي. بیا وروسته مو وغوښتل چې د کابل هم ولسی جرګې ته ځان نوماند کړي.
په اوله دوره کې زه له ننګرهار کاندید وم.
فکر کوم یو اړیکه لرو. دا اړیکه به راواخلو وروسته به ستاسو ځواب ته راشو.
مهرباني.
ښاغلی پښتون ښه راغلاست له فاریابه. کور مو ودان. مهرباني وکړئ ښاغلی پښتون.
تشکر. واقعا زه ډېر خوشحاله یم. دا مې دوم وار دی که درېیم وار دی چې د دې سره او د دې مصاحبه او د دې خبرې او واقعا موږ په داسې مند وو په داسې باندې یار چې موږ یې لرو. دا په ځای ده چې په سیاست کښې هم ده وسیل هم تېره شوې هم ده. موږ د دې شعرونه اورېدلي دي. جان مننه چې دا یو کامیابه مور او کامیابه کښې پوښتنه مې خو که دا ده
غږ مو په سمه توګه نه راځي. ښاغلی پښتون که لږ موقعیت تغیر کوي.
اوس نظر اورې؟
مهرباني.
د دې سیم پوښتنه دا ده په شپاړسمه دوره کښې خو تاسې واست په تقریر دوره کښې په دا اوولسمه دوره کښې څه باعث شوه چې تاسو ناکامه سواست د دغه ناکامۍ پله چا پر غاړه باندې اچوي او تاسو په دا لسو معترضو کاندیدانو کښې یاست که نه یاست چې په کابل کښې خیمه ته اسونده راوړې ده؟
صحیح شو.
کور ودان.
وپوایم.
مهرباني.
جناب قاري صاحب پښتون، زما سلامونه او نیکې هیلې هم ومنئ او ستاسو کورنۍ ته هم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جناب قاري صاحب، ډېره زیاته مننه ستاسو د ستاینې نه او هغه څه چې زه غواړم درته ووایم. په شپاړسمه دوره کښې زه پارلمان کښې نه وم، پنځلسمه دوره کښې وم، یعنی د هغې نه یوه دوره مخکې وم. او په اوولسمه دوره کښې سره د دې چې زما قوم او زما ولایت دا لقمندي درلودله چې زه باید ځان د ننګرهار نه کاندید کړم، خو ما سره دوه مشکله یا دوه درې مشکله مې درلودل چې ننګرهار ته نه شوم تلی. یو زوی مې وړوکی دی، هغه مکتب ته ته او کابل کښې مکتبونه وړکي، دی مې نه شو کولی چې مکتب نه وباسم، ځان سره یې بوزم هلته. او بله مسله دا ده چې ما داسې فکر وکړو چې یا البته همداسې ده، سل فیصد همداسې ده چې ډېر خلک اوس د اطرافو نه راغلي دي، په کابل کښې میشت دي. زه په دې باندې باوري وم چې ما ته مې خپل خلک او بل لس خلک لکه تاسو غوندې او نورو د نورو ولایتو رایې راته راکوي، نو ما ځان له کابله کاندید کړی و. او د کابل کاندیدا یو ځلې درویشتمو نوم مې په اول لست د اعلانېدو نه مخکې، بیا وروسته په دا وروستي لست کښې چې اعلانېده دوستان زما اواز اوري، کمیسون یې اوري، په کمیسون کښې زما لست و. اما له نیکه مرغه کمیسون خبر هم نه و چې حکومت لست اعلان کړه. بنان زه کښې رانغلم ځکه چې حکومت به ما هغه کسان اعلانول کوم کسان یې چې خپله غوښتل. ډېره زیاته مننه که ژوند و. بیا بل ځلې د فاریاب نه ځان کاندید وم.
عبدالقیوم له کامې نه اړیکه نیولې ده، مهرباني وکړئ.
بلې، سلام علیکم.
علیکم سلام، ښه راغلی خپرونې ته.
ډېره مننه عبدالقیوم ملحان یمه کامې ولسوالۍ نه، درته احترامات او سلامونه.
علیکم سلام، مهرباني. نظر لری، پوښتنه لری، مطرح کی؟
جی خو سلام لری، سلام فزیکی تا بیا ورنه دا پوښتنه کوم چې تاسو خوشاله دا معلومات راکا چې ته اوس په دې خیرنی کوم شعر باندې کار ته او لومړنی شعر دې کوم یو او موږ د وطن باره کښې یو شعر کوو یو دوه درې بیته نو ډېر بخښئ.
کور ودان.
جناب ملحان صاحب، ستاسو نه د زړه له کومې مننه کوم. ورور تاسو په دې باندې پوهېږي او مخصوصا ننګرهار چې ډېر کلونه کېږي زه شاعري کوم. او زما لمړنۍ شیری ټولګه په 1918 کال کې کله چې د مکتب شاګرد وم او په دې کال کې یو لسم صنف کې د زرغونی دالی لیسې زده کوونکو په دې کال کې خبره شوې ده. تر هغه وروسته لیکنه مې کړې او مخکې هم تاسو ته فرشته جانې دا ویلي چې زما ځینې کتابونه دي چې خپاره شوي او ځینې کتابونه مې اوس خپرېدو ته تیار دي. زما وروستۍ شیری ټولګه یا دوه ټولګې چې اوس مې چاپ ته ورکړې دي، البته کمپوز او ډیزاین ټول کارونه خلاص شوي. یو نوم یې دی زما د کور مخامخ، او د دوهمې شیری ټولګې نوم دی که وخت همداسې نه و، یعنی که جنگ نه و، جګړه نه وه، که وهل نه و، ټکول نه و، که زورونه نه وه، او که بالاخره دورار خور آواز پورته نه و، که د کونډې مور اوښکې پاکې وي، نو په هغې صورت کې به بیا ښه شاعري کوم، خوږه شاعري به کوم، له مینې به یې ډکه کوم که داسې ورځ راشي.
دا مو هغه شعر دی چې په دې کتاب کې مو چاپ ته آماده کړی دی. آیا د لیکوالۍ په برخه کې مو هم کتاب لري، آثار لري که نه؟ فکر کوم بیا هم یو اړیکه لرو. ګل بهار له کناړه، مهرباني وکړئ.
وکیل صاحب، نو دا پوښتنه ده چې دې کوم خدمت په نظر کې کړی وي؟ یعنی مونږ ته یو هغه راوکړي چې کړی.
ښه، کورودان،
مننه.
وروسته به لیکوالۍ ته بیا هم په بشپړه توګه راوګرځو، خو لومړی د ولسي جرګې په اړه ووایي. هغه وخت کې مو د ننګرهار خلکو ته څومره کار وکړ، څه تغییر مو راوستو، کوم ستونزې مو تر مرکزي ادارو ورسولې؟
مننه. په 50 کلو کې، ځکه موږ فکس 50 کاله کار وکړو، په 50 کلو کې داسې ورځ نه وه چې زه وزګاره وای، او داسې ورځ نه وه چې زه د خپل محکل سره نه وای. یوه مسله. بله مسله دا ده چې د پارلمان یا د ولسی جرګې د یو غړي وظیفه یوازې دا نه ده چې باید د هغه کلي، کور، ولسوالۍ او ولایت په خدمت کې، هغه د قانون جوړونې د پاره وظیفه او مکلفیت لري. کله چې د قانون جوړونې د پاره موږ خپل استازی ولېږو، نو موږ یوازې دې نه چې په دې کار وکړو چې ما ته کار پیدا کړی که نه ده پیدا کړی، باید په دې فکر وکړو چې آیا د یو قانون کې چې دا زما استازی نظر ورکوي، هغه زما نظر ده، ځکه ما ورته رایه ورکړې ده. په دې باندې باید فکر وکړو چې څومره هغه وړتیا لري په قانون جوړونه کې، په پلي کولو کې، د حکومت په کارونو باندې په نظر اچولو کې، او ډېری نور داسې مسایل دي. او بله خبره دا ده چې هیڅ یو وکیل، مګر دا چې هغه ساختماني شرکتونه لري، مکتب جوړوي، هغه بودیجه اخلي، هغه خپل شرکت ته ګټه اخلي، بیا تا ته نوم ور باندې ږدي چې ما دا وکړه. یا مثلا متاسفانه کله چې کمپاینونه شروع شي، چیرته چې مسلمان دغه ټول ودرېږي چې زما د کلي جومات وران ده، مونږ ته جومات جوړ کړه، کله کله ماته داسې سوال پیدا کیږي چې آیا دا خلک په دې فکر نه کوي چې مونږ دغه جومات چې په دې ښځې یا په دې سړي باندې جوړوو، دا پیسې د کومه کړي، او کفار زنده پیسې قرض کړي چې دا پارلمان ته ځان ورسي، بیا وروسته دا پیسې څنګه پیدا کوي؟ په هر صورت د پارلمان د لسو کلو مخکې یا د اتو کلو مخکې هغه دغه به ډېره زیاته مشکله وي، قضاوت به ډېر مشکل وي چې زه تاسو ته وایم څه مې کړي، څه مې نه دي کړي. خو خبره دا ده چې موږ باید همیشه په دې فکر کې ونه اوسو چې څوک څه کوي، په دې فکر کې اوسو چې څوک څومره شخصیت لري، څومره غږ لري، څومره زموږ استازیتوب کولی شي. دا به زموږ دپاره ډېره زیاته مهمه وي. مننه.
که خپل ځان وارزوي، کوم سفر چې مو ننګرهار ته درلوده، سفرونه چې مو درلودل، څومره مو وکولی شوی د خلکو قناعت لاسته راوړي، خپله دنده ښه ترسره کړي؟ فکر کوم یوه بیا هم اړیکه لرو. ښاغلی پښتون، مهرباني وکړئ. بله، غږ مو په سمه توګه نه راځي، ښه موقعیت غوره کړئ. بهتره شو
لک.
بیا هم ستاسو غږ په سمه توګه نه لرو، سم موقعیت غوره کړئ. ډېر وبخښئ. خیر، مهرباني.
بله، زه تاسو ته یو شی په ډاډ وایم او په ایمانداری وایم. زکه زدا غولس چې استاد یو ما غولس ما پیژنې ډیر مې خ پیژنې او زه هم د خپل ولس نه یو خ دغه لرم یو خ برداشت لرم دا وی د ژوند نه دا وی د ستونزو نه دا وی د هغه څه چې دا وی په ژوند کې دي او زه یو شی بیا هم په ډاډ وایم چې په 15 کلو کې چې زه ننګرهار د خلکو استاد یم یوازې او یوازې مې په دې فکر کړی دی چې څنګه کولای شم د ژوند هغه خنه ښه شرایط هغه کم چې د دوی اړتیاوې دي کم چې د دوی ضرورتونه دي کم غږ د دوی چې باید حکومت ته ورسیږي هغه تر حکومت پورې ورسوم ځکه موږ تاسو په دې پیږو چې یو هغه استاد دي چې یا د چا په پیسو یا د چا په زور یا څوک خپل نشو ودرولی بل نفر ودري یو هغه خلک دي چې هم غږ لري او هم یو تاثیر لري ما چون په حکومت کې کار کړی وو په لوړو پوستونو کې مې کار کړی وو زه په دې باندې پوهېدم چې د حکومت ژبه کومه ده او په کومه ژبه باید حکومت سره وغږېدل شي هغې د خاطر زه په دې باندې افتخار کوم چې ما د ننګرهار د خلکو استازیتوب درلوده
تاسې نورو بهرنیو هیوادونو ته پرته له کاناډا او پاکستان هم سفرونه درلودل هغه سفرونه مو د کاري سفرونه و کنه دغه سي تفریحي هم تللی او د تحصیل لپاره هم کلم سفر درلود
تحصیل لپاره مې سفر درلود د مارکت تلیم یو ډیپلوما مې تل اخیستې ده او نور د لنډمهاله سفرونه چې معمولا کورسونه پکې دي دی ټولو ته یعنی تقریبا مخکې د دې نه چې افغانستان ته راشم د دنیا تلیریشتو هیوادونو ته سفر کړی وو او کله چې بیا پارلمان کې وم د دې لپاره چې په ژبه پوهېدم او اکثرا یا زما کاري سفرونه چې وو سفرونه مې کړي خو منتا یو څه چې تاسو د تفریحي سفر خبره وکړه زه ډېره بډایه ښځه نه یم زه ډېره غریبه ښځه یم کله چې یو ښځه خیاطۍ نه خپل ژوند شروع کوي او هغې مخ په وړاندې بیایي یقینا چې د هغې تفریح به دایي چې څنګه کولی شي یو 15 خبرې زده کړي څومره کولی شي یو موضوع زده کړي تر څو د هغې نه په خپل کاري ژوند کې په خپله کاري تجربه کې ترینه استفاده وکړي بنان غواړم خلکو ته دا ډاډ ورکړم چې ما هیڅکله تفریحي سفر نه ده کړی اته په افغانستان کې دننه
یوه اړیکه به راواخلو ښاغلی نور محمد فکر کوم له پکتیا څخه مهرباني
زه د خور ته سلامونه یم تو ته سلامونه یم
علیکم السلام
د خور نه مو دا سوال ده اوري ما وځه
مهرباني غږ مرزي
مو دا سوال دی چې بیا پېښور ته لوړه وه کناډا ته لوړه ده بیا چې نوره خپل عبادات وکړي او عدن یو وګټي مو دا هغه دېنه سوال دی
طبعا د دې سره خو مو عبادت هم کړی دی او څومره تاسې دغه کار چې مو بهر هیواد ته سفر کړی دی او هلته مو د ښځو لپاره کار کړی یا د خلکو لپاره د افغانانو لپاره دا څومره په ثواب کې شمېر
ډېره زیاته مننه نور محمد جانه یو خبره تاته وکړم چې زه وړوم او زما یو وړ خور وه چې درې کلنه به وه زما پلار په محکمه کې کار کوي یو انجلۍ تښتیدلې وه د کوره بیا دا هلته پولیسو سره کوم ځای کې نه پرېښودله ما بس کې نه وړلی به نه و ما بس نه پوهېږم خدا پنجشنبه ورځ دی کور ته راوسته کور ته چې راوستله نو دا نجلۍ کله چې ما مونځ کوو نو دې نجلۍ وویل وا ویلې ته خو مونځ هم کوې ما ورته ویلې ولې ویلې زه خو مونځ نشم کولی ما ته خو هغه د لارې دې لیدلي دي اسانه تر دې ځای پورې دې ځان راورسه او ځکه تښتېدلې وه او بله مسله دا ده زما خور نوې په خبرو راغلې وه نو داسې ورته کتل ویلې چې دا څومره ښه فارسي خبرې کوي ما لږ همدا زمونږ ژبه ده نو ځکه پهې باندې خبرې کوو یا په پښتو خبره دا ده چې من حیث یو مسلمان هغه څه چې زما وظیفه ده زه من حیث یو مسلمانې ښځې په دې باندې پوهېږم چې زما وظیفه څه ده دا یوه مسله بل دا چې زه یو مور یم زه په دې پوهېږم زما وظیفه څه ده زه په ټولنه کې کار کوم زه په دې باندې پوهېږم چې زما حدود څه دي من حیث یوې ښځې د یو مسلمانې ښځې که زه په افغانستان کې اوسم که زه په عربستان کې اوسم که زه په پاکستان کې اوسم که زه په کاناډا کې اوسم زه په دې باندې پوهېږم چې زه یو مسلمانه ښځه یم ما ته خپل حدود تعین شوي دي زه د خپلو حدودو نه یو قدم هم هغې خواته نه ږدم یو او او بل مسله دا چې الحمدلله څلور ځلی کعبه شریف ته تلم الحمدلله دې وطن ته دعا کړی دا تاسو ته دعا کړی دا بیا به درته وکم نور محمد جان او ما ته دعا وکي همیشه چې خدای می په هغه لار وساتي چې هغه د یو خ مسلمان او د یو خ مسلمانی لار وسی مننه
فکر کوم بیا هم یو اډی کل کامل رو مهرباني وکي مهرباني څوکي
هیواد باندې مینه لرا زما اخیری دغه پښتنه ده چې تا دغه د شری ټول دی هغه ولنۍ ټول دی نوم دی یا څه نوم ده
فکر کوم جناب ملهم صاحبی ای او جناب ملهم صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو د علاقه مندۍ نه زما لومړنۍ شیری ټولګه په 1902 کال کې چې لسم صنف شاګرد وم خبره شوې لوپټه نومېږي تر هغې وروسته زما نالوسته کتاب او بیا ورپسې د شعر تر شا چې په انګلیسي ژبه ده هغې نه وروسته سپینې خبرې هغې نه وروسته لشنا آسمانه باران او د هغې نه وروسته څو ګامه وړاندې چې دا شعر نه ده دا نثر ده او بیا اوس مې تاسو ته ویلي چې زما د کور مخامخ که وخت همداسې نه و سپینې کوڅۍ او سپېره هډوکي او همدارنګه او درمیان دود و آتش او د ملنګۍ کچکول زمانو ماندی پمنډه یا پټنډه او پټ میړه لنګری ترخونه کی او زما ژوند نیمه پیړۍ چې زه غواړم خپل د ژوند 50 کاله لیکلای مې البته تقریبا بشپړ کړی مې ده زه غواړم من هيڅ یوې خزي خپل د ژوند نیمه پیړۍ خپل ولیکم تر څو چې بیا خلک وروسته ما پسې لیکنه وکړي ښه خبره به دی چې ما ورته تکلیف رفع کړی وي خپل مې لیکلی وي څه چې زما په ژوند کې ستونزې دي څه چې زما د ژوند افتخارات دي او څه چې ما په خپل ژوند کې لاسته راوړي هغه ټول مخکې مې وویلې و کتابه مې خپره شوې و مې همدا اوس چاپ ته ورکړي او که ژوند او خدای غوښتي او ستاسو دعاوې راسره وي په راتلونکو په دې په همدغې کال کې به حداقل یو څلور نور کتاب هم چاپ ته تیار کړم لیکنه مې ډېره کړې زحمت مې خپل ځان باندې لورولی خو هغه څه چې باید ویلی مې وي هغه مې ویلي دي
بیا هم یو اوریدونکی مومان د ننګرهار پر لیکل رو مهرباني وکړئ
وعلیکم صابر مومان ننګرهار نه خبر کوم السلام علیکم
صابر مومان ښه راغلی
الله دې عزت کا خپل دې ګران دې نه خور ته سلامونه تقدیم الله دې موفق او خوشاله لري مشهور خبره دې عبادت او اطاعت او کړه دې دې نه دې نه پیژنم ډیر خ او مهربان خزر دا ډیر خ پاک خزر دا کوئی عبادت ته تا تم کی او بل خبر دا چې دې خاون کی دې هغه من کی جنو بیر د مبارک کی کور نه سړی دې خزر دې الله دې وطن ور همت ور همت کی او دا باج خر خبرې کی فکر کینه کی چې څه ما نو دا خبره وا الله دې دې خو دې تانه درې دې نه دې نه ته جنم ډیر خزر دا ډیر زبردست خزر یعنی تاسو مانی چې دا افغانستان په هر حالت کې
کتابونو خبرې وکړو آیا دا کتابونه مو ځینې ناولونه هم د ژوندلیک او سفرنامې هم پکې موجودې دي لږ معلومات چې موږ لرو سفرنامه او ژوندلیک خو تقریبا پکې موجود دی
ډیر زیاته مننه اول د جناب مومن صاحب نه د زړه له کومې مننه کوم ستاسو د ستاینې نه او د دې نه چې ما پیژنئ ما هم د خپل ولس په پیژندنه کې په اصطلاح هیڅکله خطا نه ده کړې ځکه زه په دې پوهیږم چې زما ولس د درناوي او د دې چې زه ورسره مینه ولرم د هغې وړ ده مننه البته یو څه وخت پورې بیا مې یو څه دغه پکې وشو چې ادبي ټوټې مې لیکلي او بیا هغه کتاب چې مې خپور کړی څو ګامه وړاندې هغه یوه کیسه ده د سهار نه شروع کیږي او د ماښام په تیارې باندې ختمیږي بیا همدغه کتاب می په دری باندې ترجمه کړی، در میان دود و آتش نومیږي، او د سلطان عزیز ملنګی، د ملکچ کول، د بی بی مستوره شال، د زړه غږونه، او د پړونی شیری ټولګي دي دواړه چې دا مې لیکلي، د دې اهتمام او په دې مې کار کړی او تکمیل کړی مې دي، اوس مې کمپوز کړی مې دي او ډیزاین کړی مې دي، چپ ته مې ورکړي چې انشاءالله که ژوند دا به وګورو. پټ میړه زما د داستانونو مجموعه ده، او له نغري تر خوانه کې چې دا دوستان اکثرا ځکه څو څو ځلې مې مرکه کړې، دا د پخلي دغه ده. زه غواړم چې پخلی په معیاري ډول باندې د پښتنو تر کورونو پورې لاړ شي، تر څو پښتنې نجونې په دې باندې وپوهېږي چې څه پخوي، څنګه یې کوي. د مثال په ډول ما مخکې په دې باندې خبره کړې ده چې درې څلور ورځې مخکې یو چیرته مېلمانو هلته لاړو په یو دسترخوان باندې، چې ټول به کېدای شي لس کسه به ناست و، څلور غوری غټ غټ وریجي، چې دا واړه غوری حد اقل په هر غوري کې څلور غوري یا پنځه غوري پکې وو، چې دا هغه د ښځې عدم تجربه یا د تجربې نه لرل د ډوډۍ په پخولو کې ښایي. اکثرا خلک داسې فکر کوي چې کله چې مېلمه راځي نو دومره شی پخوي چې بیا پیږي نه، یخچال هم نه، اکثرا په اطرافو کې چې دا ډوډۍ وغورځوي، دا چاته ورکي، همسایګانو ته ورکي، په دې ټولو باندې ځکه ترتیب و تنظیم نه شي کولای. اخر خاطر زما دا کتاب ښکاره ده چې یو تعداد ته به ډېر خوند ورکي. دا زما دغه نه ده، زما په اصطلاح هغه ساحه د کار نه ده، ځکه زه په تحقیق او تخلیق باندې کار کوم. دا یو تحقیق کارو، خو یو هغه د خوند کار، ښځو ته ګنډل او پخول دا دواړه د ښځو د ژوند یو برخه ده. حتی که ډاکټره یې، مثلا ډاکټر صاحب نسیم نوري یقین، هم خپل کالی ګنډي، هم آشپزي کوي، هم ډېره ښه جراح ده، ډېره ښه ډاکټره ده. یعنی یو ښځه د تخصص سره کولی شي چې کاري مهارت هم ولري، د مهارتونو نه هم برخمنه اوسي.
بله، یو اړیکه به هم راوخلو. حقمل له پکتیا نه، مهرباني وکړئ ښاغلی حقمل.
السلام علیکم تا ته او همدارنګه درنې مېلمانې ته هیلې احترامات وایم.
علیکم السلام.
علیکم السلام.
واقعاً چې هم موضوع مېرمن مې مېلمه کړې ده، او څو شېبې مخکې ما رادیو تعقیب واقعاً د دې په اړه باندې مزه هم معلومات لرم. یو څو پوښتنې د دې څخه زده کوم چې د شعر په اړه باندې، که چېرته یو شعر یا د لیکوالۍ توازن لیکل ښه شعري چې د هغه کومه شعري ده. بل پوښتنه دې کوم چې د دې ته چې که چېرته په آینده کې د افغانستان تعلیم په حکله باندې یو کتاب لیکي، دا ډېره ښه خبره چې زموږ هېواد د تعلیم شاته پاتې ده، او د بشري حقوقو په حکله باندې دا غوښتنه کوم. نو دوکي چې الله دې نور باقي ژوند ښایسته ورکړي.
الله یې امین.
کور ودان ښه وخت.